امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوې. د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د بامن په ولایت کې سمایي چارواکي نوای افغان امنیتي قواو د شیبر په ولوسالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم بولید. پاکستانی سرچینې وایي ټاکل شوی د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به د شنبې په ورځ افغانستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د شنبې په ورځ چین ته رسیدلی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سبا کابل ته راځي، خو کارپوهان وایي دا ځل پاکستان د خپلې ستونزې د حل لپاره مرسته غواړي.
جنرال باجوا هم د دې پاتر کابل ته راغلی چې مسؤولینو ته ووایي چې موږ ورسره همکاري کوو.
امریکایي کارپو مایکل اوهانلن وایي پاکستان هیڅ وخت د باور وړ ملګری هیواد نه و.
پخوانی پیښې څرګندوي چې که موږ به وغوښتل چې په طالبانو کې له چا سره خبرې وکړو، پاکستان به هغه له منځه نه وایست.
او په ننګرهار کې مدني فعالان وایي د ولایت اداره د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلې. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه زامن موبان تاسو ته ووایي.
د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه یې سم خدمات درته کړي دي، نه یې ملکي اداره د منلو وړ ده او نه یې نظامي قوتونه.
د بامیانو په ولایت کې سیمایي چارواکي نوایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د شیبر په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه چې د جمعې د ورځې په سهار پیل شوي وو او د تیرې شپې تر ناوخته دوام درلود په شاتم به ولید. د بامیانو د ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالمتین یزدیار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سهار 8 بجو تر 200 پورې وسلوالو طالبانو د شیبر د ولسوالۍ پر یو شمیر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې له امله په دغه سیمه کې جګړې د شپې تر ناوخته روانې وې. جنرال عبدالمتین ازدیار وویل چې سیمې ته له مرکز څخه د ځواکونو رسیدو وروسته د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا ووهل شول. پاکستانی سرچینې وایي چې ټاکل شوی د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به د شنبې په ورځ د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. که څه هم افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته ویلی دی چې ټاکل شوی جنرال باجوا به د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغان حکومت له نورو چارواکو سره خبرې وکړي. دغه سرچینې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوا د خبرو مهم ټکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو پراختیا او د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د سرحد مدیریت په اړه مسایل ښودلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول امریکا د شمالي کوریا سره مستقیم ارتباط ټینګ کړی دی او تحقیق کوي چې آیا د کیم جونګ اون رژیم په خبرو کې علاقه لري چې خپل د اتومي وسلونه لاس واخلي. د نن د شنبې په ورځ په بیجنګ کې دی چې د شمالي کوریا د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت په خلاف د چین همکاري غواړي چې ډیر زیات فشار ورباندې راوړي. ټیلرسن د چین د مامورانو سره د خبرو نه وروسته خبرالانو ته ویلې موږ تحقیق کوو چې پوه شو موږ د پیونګ یانګ سره ارتباط لرو موږ په تیاره کې نه یو موږ د پیونګ یانګ د خبرو دوه درې چینلونه خلاص پریښي دي ټیلرسن د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره په داسې وخت کې ولیدل چې د کوریا په ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی او دوی د تجارت او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سفر د تیاري په باره کې خبرې وکړې چې چین ته د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاشت کې سفر کوي تلرسان د شنبې په ورځ د چین د لوړ رتبه ډیپلومات یانګ جی پی ایچ جی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره ملاقات کړی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پورتوریکو د مرکز سان جوان ښاروالۍ ته نن د شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا د هغې د هغه انتقاد په ځواب کې دی چې په حکومت باندې کړی چې د دغې سیمې سره مرسته وکړي چې د ماریا د تباه کوونکي طوفان نه بیرته ځای ته راشي ښاروالۍ کارمن یولن کروز د ټرمپ په حکومت باندې انتقاد کړی و چې موږ په بې کفایتۍ سره وژنې او له ټرمپ نه سوال کوو چې داسې یو چاته وظیفه ورکړي چې د دې لیاقت ولري چې موږ وژغوري د کورنۍ امنیت سرپرسته وزیر ایلن ډیوک د جمعې په ورځ په الوتکه کې د پورتوریکو هغې سیمې له هوا نه ولیدلې چې طوفان ځپلې وې او د سیمې اوسیدونکو ته یې ډاډ ورکړ چې فدرالي حکومت د دغه دوامداره بشري مصیبت نه خبر دی چې د دغې سیمې خلک ورسره مخامخ دي ډیوک د پورتوریکو په مرکز سان جوان کې مطبوعاتي کانفرنس ته وویل زه پوهیږم چې د دغه ټاپو او د ورجن ټاپوګانو خلک کړاو غالي موږ حاضر یو چې مرسته ورسره وکړو موږ اضافي مواد او پرسونل دغو سیمو ته رارسوو چې د مرستو په ویشلو کې کومک وکړي امریکا اعلان وکړ چې په هاوانا کې د هغو یوشتو امریکایي ډیپلوماتانو د حملې په ځواب کې له کیوبا نه خپل ټول غیر ضروري ډیپلوماتیک پرسونل وباسي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په یو بیانیه خپره کړې وه چې وایي امریکا د کیوبا سره ډیپلوماتیک روابط ساتي مګر د امریکایي ډیپلوماتانو روغتیا او حفاظت له هر څه نه لومړی دی د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په امریکایي ډیپلوماتانو باندې حملو ماهیت څرګند شوی نه دی د کیوبا د کولمبیا د حکومت او د ملي ازادۍ د پاوز ترمنځ روانې میاشتې په سر کې په دوه اړخیزه وربند باندې موافقه شوې چې د شنبې په ورځ عملي کیږي د ای ایل این یاغی ډلې مشر نیکولاس روټ ریګویز د جمعې په ورځ په ویډیو کې ښکاره کیږي چې یاغیانو ته امر کوي د اوربند د پیل کېدو د نیټې تر شا ودرېږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل قدرمن اوریدونکو ورسته به د امریکایي کارپو مایکل اوهانلن سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو یو مرکه ولرو خو د پاکستان لوی درستیز د یک شنبه په ورځ کابل ته ځي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستانی پوځي چارواکو دا ډول سفرونه به هغه وخت ګټه ولري چې د داسې سفرونو پر وخت چې کومې ژمنې کیږي دا هیواد عمل په وکړي د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې جنرال باجوا پر پاکستان د امریکا د فشار د کمولو د هڅو په لړ کې کابل ته سفر کوي پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوبا سبا د یک شمې پورس د افغان حکومت مشرانو سره خبرو لپاره کابل ته لاړ شي قسم د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري نن د شمې پورس کابل کې خبر اعلان ته یوازې د یک شمې پورس افغانستان ته د جنرال باجوا سفر تایید ک خو په افغان حکومت کې وی بلی سرچینی د نوم د نه خودو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی جنرال باجوبا سبا پارک د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبري وکړي یوه پاکستانی امنیتي چینی امریکا غک ته ویل شي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوه د خبرو مهم ټکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو خیزو امنیتي اړیکو پراختیا او د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د سرحد د مدیریت په اړه مسایل شامل دي. تمه کیږي چې جنرال باجوه د افغان حکومت د مشرانو سره په خبرو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خپل وړاندیز بیا تکرار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری کابل ته د جنرال باجوه سفر په اړه خوشبیني وښوده، خو وویل چې د پاکستاني پوځي مشرانو دا ډول سفرونه به هغه وخت ګټور وي چې د دغه سي سفرونو پر وخت چې کومې ژمنې کیږي پرې عمل وشي. جنرال وزیری ویل دا ډول سفرونه ډېر ښه او ګټور دي. موږ د جرګې خبرو او تګ راتګ پرته ټولې ستونزې یوازې په جنګونو شو هوارولې. که د پاکستان لوی رئیس افغانستان ته راځي، دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژمنې لاسلیک کیږي او بیا پرې عمل کیږي، هم د افغانستان او هم د پاکستان په ګټه. هغه هیله وښوده چې دا سفر به ښې پیالې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژۍ د اعلان وروسته د افغانستان ته د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. جنرال باجوه په داسې حال کې افغانستان ته په سفر ور روان دی چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان او پاکستاني مشرانو د یو لوړ څرګندونو له امله د دواړو هیوادو اړیکې لا زیانمنې شوي دي. کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر درې ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس او د ناتو سرمنشي یانس سټرلینبرګ د پنجشنبې په ورځ افغان چارواکو سره د خبرو لپاره دغه ښار ته ورغلي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شمېر کارپوهان کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو یوه برخه ګڼي او د سبانیو خبرو پایلو ته دومره هیله من نه دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ مشر د کابل له سفر وروسته په روسیه کې د پاکستان او د روسیې په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ځي. چې ښاغلی سعیدي د افغانستان څخه روسیې ته د جنرال باجوه روانېدل افغانستان او د افغانستان نړیوالو متحدینو ته د پاکستان یو ډول پیغام ګڼي چې ګوندې دا هیواد منځوي شوی نه دی او لا هم د روسیې او چین په څیر نړیوال دوستان لري.
په ټول تاریخ کې د پاکستان نظامیان هغه وخت چې پاکستان په یو مشکل باندې اخته شوی دا مهارت لري چې ځان به بچ. جنرال باجوه هم دیدی پاتر کابل ته راغلی چې مسؤولین ته ووایي چې موږ ورسره همکاري کوو د تروریسم په باره کې به هر مشکلات چې دلته په دننه کې دي موږ او تاسو په خپلو منځو کې تفاهم همکاري کوو. بل خبره هم دا ده چې دی غواړي یو قدرت نوی وکړي له افغانستان نه مطلق وي روسیې ته.
ښاغلی سعیدي وایي تر هغې چې پاکستان د تروریسي ډلو د پناه ځایونو بندېدو ته چمتو شوی نه وي دا ډول سفرونه به د افغانستان امنیت او د حالاتو په سمولو کې دومره اغېزه ونه لري. د افغانستان د چارو یو بل پوځي کارپوه ډګروال عبدالغفار ګرزیزي امریکا پاکستان لوی رئیس هند ته د امریکایي چارواکو د سفر وروسته کابل ته ځي چې دا د ډګروال ګزیزي پر وینا نړۍ ته دا ښودل دي چې پاکستان په انزوا کې نه دی. د پاکستان د پوځ مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته کابل ته د یک شمې د ورځ سفر د جنرال باجوه لومړی سفر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان سره د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده. آیا پاکستان په رښتیا د امریکا سره دوه مخي سیاست وکړ؟ د بروکینز په انستیتوت کې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص مایکل اوهانن چې د اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ سلاکار و، وایي چې پاکستان دوه انتخابونه لري، همکاري کوي او یا نور هم طالبان تقویه کوي. پام وکړئ له ښاغلي اوهانلن سره زموږ د همکار نسیم ستانیزی مرکیته.
ډاکټر اوهانلن،
ښاغلی اوهانلن، تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان او طالبان د سولې په بهیر کې د باور وړ شریکان ګڼل کېدلی شي؟
Well, Pakistan has never been a reliable partner so far. We've had cases in
Pakistan to rose pore hits kala da bawar wal sharik na wo po khani pe hits argandawi che kamuk bo wo khtal che pa talibano kila cha sara khabari wo klu Pakistan ba gala manzana wo ist de jidi khabaratur la arabay band akla tamanishi ke da che hoi pa das sharait bande sola wo kri che mungta da manalo wal wi هغه چې طالبان قبلوی هغه دادی چې حکومت ورته تسلیم شي، نه دا چې په حکومت کې شریک شي. او په حکومت کې شراکت د غنی د حکومت لپاره تروی اندازې د منلو وړ دی، خو د کامیابو مذاکراتو لپاره باید د جګړې په میدان کې د افغانستان د حکومت په ګټه بدلون راشي.
په رسنیو کې داسې ویل کیږي چې امریکا او افغانستان په دې باندې سره جوړ شوي دي چې د قطر دفتر بند کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو عکس العمل به څنګه وي؟
Well, as you know, I believe the dispute about the Taliban office in Qatar really
د دفتر په سر جنجال بیرته هغه خبرې ته ورګرځي چې آیا طالبان به دا ومني چې دوی د یو تحریک نمایندګي کوي نه د اصلي حکومت. هغوی هڅه وکړله چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت په څیر عمل وکړي. همدا ستونزه د پخواني ولسمشر کرزي په وخت کې هم منځته راغله، خو هیڅکله حل نه شوله. خبره دانه ده چې د سولې بهیر ډیر سوکه روان و، بلکې طالبان بیخي د سولې مناسب او واقعبینانه بهیر ونه منل. که طالبان د سولې مذاکرات غواړي نو د افغانستان د بدیل حکومت په بڼه دریز نشي غوره کولای.
د ملي یووالي حکومت درې کلن شو، دوه کاله نور وخت هم پاتې دی. د ولسمشر ټرمپ اداره د دې حکومت اجراءاتو او تشکیل ته په کوم نظر ګوري؟
First of all, he seems to have an okay rapport with President Ghani. They've spoken several times. I don't know.
ولسمشر ترامپ له ولسمشر غنی سره خې اړیکې لري. هغه څو څو ځلې له یو بل سره خبرې کړې دي. زما یې شمیر نه دی په یاد. ولسمشر غنی په امریکا کې ژوند تیر کړی دی او په انګریزي ژبه ډېر ښه پوهیږي. په دې هم ښه پوهیږي چې له ولسمشر ترامپ سره څنګه خبرې وکړي. ولسمشر غنی په ځان باوري دی او ډېرې ښې مستدلې خبرې کوي. نو زه تمه کوم چې د غنی او ټرمپ ترمنځ خبرې به معقولې او ګټورې وي. دویم دا چې ولسمشر ترمپ د افغانستان په اړه ډېر غوره نظر نه درلود. د پاتې حکومت په اړه او د ډېرو قدرتمنو وګړیو په اړه ښایي ډېره بې اعتمادي لري. زه په رښتیا په دې نه پوهیږم د اجرایه رئیس په اړه څه نظر لري. زه فکر کوم چې ډاکټر عبدالله تر یوې اندازې د افغانستان د ډیموکراسۍ اتل دی، ځکه هغه د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو نه وروسته دویمه درجه. زه د هغه سړي په توګه چې د افغانستان حالاتو ته له ډېر وخت راهیسې ګوري، دا وایم چې ډاکټر عبدالله زموږ د درناوي مستحق دی، که څه هم هغه به څه نیمګړتیاوې ولري.
د امریکا د تازه ستراتیژۍ په اړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شوله، تاسې او یا په مجموع کې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي حکومت نقش ته د دغې پالیسۍ په بریالیتوب کې په کوم نظر ګوري او څه تمه ترېنه لري؟
د جګړې د میدان په برخه کې په کار د مونږ د جګړې په بهیر کې د حکومت په ګټه بدلون وګورو. د دې معنا دا نه ده چې طالبان دې په بشپړه توګه مات شي. زه فکر نه کوم چې دا ممکنه وي. د امریکا د یو څو زرو عسکرو لیږل او له ناټو سره په تدریسي او مشورتي نقش کې شراکت یو څه تاکتیکي بریالیتوب لاسته راوړلی شي، خو د لوی بدلون سبب نه شي ګرځېدلی. بله مسئله د اقتصادي اصلاحاتو او لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اهلیت او کفایت مسئله ده. ولسمشر غنی په دې برخه کې ښه دی چې اصلاحات تنظیم کړي او د حکومت قراردادونه څاري. یو شمېر نورو او د افغانستان د بیا رغونې د عمومي مفتش لخوا هم د دې پرمختګ یادونه شوې ده، خو ستونزې نورې هم زیاتې دي. لکه د راتلونکو ټاکنو، موږ په دې هم پوهیږو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هیڅوک په یقیني ډول څه نه شي ویلای.
That could send a powerful message, and I think that could be an important milestone.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د عاشورا د ورځې د پاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل د دغه پلان لمخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي، او په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د مناسباتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتي پلان ستایي، خو وايي په کار ده چې د تطبیق په برخه کې هڅې وسي. پام وکړئ، د ازادي رادیو د خبریال یوسف زدران رپورټ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عاشورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتي پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د عاشورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوي دي. د یوې لوڅو ورځو رئیسې په تېره بیا د نن او سبا لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. موږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي.
کار وکړند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل راهیسې د امنیتي تدابیر ویلي و، خو پایتخت کابل تیر ورځ هم یوې تاکیخانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلعه فتح الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې څلوېښت تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تاکیخانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نورو ورانکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوي دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې دا شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا پنځه سوه تنو ویر کوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبت یو مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل،
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړېږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نه نیول کېږي او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي، دوی باید ډېر زیات محتاط او هرخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د اهل تشیع په بېلابېلو عبادت ځایونو او جوماتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویر کوونکي یو بل ویر ته کینوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی زمر د خبريال ذبیح الله غازی رپورټه چې وایي د جلال آباد په شهر کې د مدني ټولنو استادو کانفرنس ورکړي او په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په غبرګون کې پر ولسی استادو او حکومت سخت نیوکې کړې دي. دوی وایي که غږ یې وانه اوریدل سي نو په کابل کې به اعتراضیه خیمه ووهي.
د مدني ټولنو دغه تازه خوځښتونه وروسته لاغي شروع شو چې د تیرسې شنبې په ماخام په موټر سایکل سورو کسانو د جلال آباد ښار کې دوه پولیس ته تمانچو په ګولو ویشتل او قاتلینی وتښتیدل. د تیرو څو ورځو راهیسې د دغې پیښې په غبرګون په ټولنیزه پاڼه فیسبوک کې خلکو خپل غږ پورته کړ او جلال آباد د امنیتي پلوه په یو بد وضعیت کې وباله. د مدني ټولنو استادو نن په یو خبری کانفرنس کې خبريالانو ته وویل که د جلال آباد امنیتي وضعیت سم نشي نو ګڼې کورنۍ به د سرونو د خوندیتوب لپاره خپلې کړې وتړي. مدني فعال نوراغا نورانی،
نو په هغه شکل چې پکار دی امنیتي ځواکونه او محلي ادارې د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه سم خدمات درته کړي دي، نه ملکي اداره د منلو وړ ده او نه نظامي قوتونه.
د مدني ټولنو یو لوی نیوکه دا و چې د امنیتي ادارو مشران په خپلو دندو کې ناغېړي کوي او په دې برخه کې پر وکیلانو سخت نیوکه کولې چې ګواکې غیر مسول وسلوالې ساتلې. د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن ماوین وایي که په ننګرهار کې غږ وانه اورېدل شي نو د ارګ دروازې به موټکۍ.
جناب ولسمشر دې واوري او اجرایي رئیس دې واوري چې دا به زمونږ په ننګرهار کې اخرنی غږ وي. دویم غږ به زمونږ ریاست جمهوریت مخکې به وي. دغه ځوانان، دغه مدني نهادونو مشران او مونږه دې ځینه به کابل ته ځو، تر هغه وخت پورې به مغزي کې پراته یو چې تر هغه وخت پورې به پراته یو چې مونږ ته مثبت جواب نه راکړې او په ننګرهار کې او بدلون نه راوړې.
خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼې وایي حالات هغه سیم نه دي خراب څنګه چې اوازې خورې دي. هغه وایي حالت به سمیږي خو که مدني فعال روانې کړې مبارزې ته دوام ورکړي نو ممکن ګټې د دولت مخالفې غاړې ته ورسیږي.
مدنی فعالانو یا ټولنیزو رسنیو کاروونکو له لوري ویل کېږي په هغه ډول نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دي د وسلوالو مخالفینو یا هغه کسانو چې هغوی تروریستي حرکتونه ترسره کوي د هغوی په خوا کې دي، په تبلیغاتو کې دوی سره همکاري نه کوي.
ننګرهار تیر څو کلونه په توده جګړه کې پاتې شوی، داعش، طالبان او نورو وسلوالو ډلو سره، خو په ښار کې د وژنو لړۍ یې د تیرو څو میاشتو راهیسې تر پخوا تونده شوې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن په بیجینګ کې دی. او د چنای مشرانو سره پر شمالي کوریا باندې د بندیزونو د ټینګولو او همداشان چین ته د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د سفر په حق له خبرې کوي. دواړو خواوې د نومبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سفر ته ځانګړی اهمیت ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په دې وغږېده چې څنګه شمالي کوریا د اټومي پروګرام لغوه کولو ته اړ کولای شي. د چینایي چارواکو سره د خبرو بله موضوع دوه اړخیزې سوداګریزې معاملې او د نومبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سفر دی.
فکر کوم چین ته د ترامپ راتلونکی سفر د دوه اړخیزو اړیکو د لاغښتتیا لپاره ډیر مهم دی او هیله کوم چې دواړه لورې به د دې مهم سفر لپاره بشپړ تیاری ونیسي. فکر کوم چې دا سفر به ډیر خاص، بې ساری او بریالی وي.
ترشی وړاندې ټیلرسن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره ولیدل.
And I appreciate you receiving my delegation.
چین او امریکا په سبات اړیکې لري، خو د لا غختلتیا لپاره یې ځنې مهم پرمختګونه را روان دي.
امریکا د چین له حکومت څخه د هغو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي چې بیجنګ پر شمالي کوریا د فشار اچولو په لړ کې کړې وي. په دې کې د شمالي کوریا څخه چین ته د زغالو، وسپنې او پر نورو معدنونو برسیره د سمندري خوراکونو د وارداتو بندول شامل دي.
لکه تاسو چې وویل، زموږ دواړه ښیزې اړیکې به ستاسو او د جمهور رئیس ترامپ د شخصي اړیکو له امله لا ډېرې غښتلي شي.
که چین د شمالي کوریا څخه واردات بند کړي، د هغه هیواد په عایداتو کې به د پام وړ کموالی راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2018 کال کې شمالي کوریا د چین سره د سوداګریزو معاملو له لارې 1.5 میلیارد ډالر عاید درلود. شمالي کوریا تر ټولو ډیره راکړه ورکړه د چین سره کوي او واشنگتن وایي چې په شمالي کوریا باندې د فشار لپاره د چین بشپړ همکاري حتمی ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې ځوانان د نورو نشه یي موادو د استعمال پر ځای د ټابلیټ کا څخه استفاده کوي او وایي چې ټابلیټ کا استعمال اسانه دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په قندوز کې ځوانان د شپې په ناستو او له ملګرو سره په مجلسونو کې د نورو نشئی موادو پر ځای د ټابلیټ کا په نامه یو ډول ټابلیټ یا ګوله استعمالوي چې تر نور الکولي څښاک، چرسو، اپینو او نورو څخه یې نشه ډیره ده. هغه څوک چې دغه نشئی ګوله یا ټابلیټ کا استعمالوي وایي چې اوس اکثر ځوانان ځکه دغه ګوله استعمالوي چې د الکولي څښاک، چرسو، هیروینو او نورو استعمال ګران دی او خلک پرې خبریږي، خو د ټابلیټ کا په استعمال پرې څوک خبریږي هم نه او استعمال یې هم آسان دی. یو تن چې ډیر وخت یې د نشئی لپاره له ټابلیټ کا څخه استفاده کړې داسې وایي.
ټابلیټ کا داسې یو نشئی مواد دی چې ډیر په اسانه کاریږي. په خوا چې ول مثلا شراب چا نشول ساره عام سکلې، هغه سکلو د پاره به یو ځای په کارو. شراب په ډیر سختۍ سره شکل کېدل، دکان نه راوړل په سختۍ باندې ول، لکه چرس ول هم دغه یو خاص بوی لري چرس چې نور ګاونډیان هم خبريږي تینا. دا ډیر یو اسانه نشه ده. په چای کې چول کې چې سره سکل کیږي.
نو موړې وای چې د ټابلیټ کا په نامه نشئی ګولې لمنځنۍ آسیا څخه راوړل کیږي، خو اوس په قندوز کې هم جوړیږي چې ځینې نشئی مواد پکې استعمالیږي او په ارزانه بیا خرڅیږي.
هغه کسان چې اکثریت دولتي چارواکو کې دي، خې دند لري، دوی قیمت بیا ټابلیټ کا استعمالوي، او هغه کسان چې پیسې نه لري، اقتصاد ضعیف ده، صرف د ټابلیټ کا په نامه باندې د 1500 روپیو داسې یو شی ورته ورکوي چې هغه د نشئی موادو څخه جوړ سوی دی. یو وخت دا شین دا خونه راتلل، اوس دلته هم جوړی چې په 500 ورکی هغه دلته جوړیږي. ما مخکې ټابلیټ کا استعمالول، دوه کالو رئیس ما نور ټابلیټ کا نه استعمال کړي. نو کله چې می دغه ټابلیټ کا خوړل ته شروع کړ، سره ته دوستانو نمونه مل یاد وتل، پاساب باندې ډیر یو سخت فشار راولي.
په قندوز کې د مدني ټولنو مسولین وای د نشئی ځوانانو شمیر ورستر بلی مخ پر زیاتې دوده. په دغه ورای ولایت کې په خوا هیروین هم روګدو کسانو پټ استعمالول، خو اوس د خار نږدې هدیرو او پارکونو کې هم معتادین هیروین، اپین او نور نشکونکي مواد استعمالوي. د قندوز د پونتون استاد عبدالمجید پردیس وایي چې کورنۍ او د ځوانانو موجوده مدني ټولنې دنده لري چې باید د نشې د استعمال د ضررونو په اړه ځوانانو ته خبرتیا ورکړي.
پارکو کې چې موږ ګورو په ځای د دې چې هلته خلک تفریح ته ورشي، ساتیرۍ لپاره ورشي، یا پکې چرس کول کیږي یا پکې نشې کیږي، خو باید کورنۍ دې ته پاملرنه وکړي، د خپل اولادونو مراقبت وکړي. له بده مرخه په ځینو د خوښۍ په پروګرامونو کې ځینو ځوانان ګورو چې ګډ وډ وي، بیا چانه چې پښتنه کوي دا څه دی، بیا دا د تبلیغ په نامه کوم ګولۍ دي چې دا خوړل کیږي. په دغه برخه کې مسؤول ارګانونه کورنۍ دغه کارو مخه باید ونیول شي.
د قندوز یو بل ځوان بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د ټابلیټ کا په نامه نشه کوونکي موادو استعمال زیات شوی دی.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.